په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې د ازادي راډیو روانې خبرې مجلې ته مو زه حمید مومن هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې د هغو پټو اسنادو د افشا کېدو په اړه د افغان دولت غبرګون دراورو چې پکې له وسله والو طالبانو سره د پاکستان د مرستې یادونه شوې. نور مطالب هم لرو خو وسله فرشته جلال زینه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت خبرونه اورو.
پامکری د دې سات د مهمو خبرونو سرخطه هم د ویکیلیکس مؤسسونو ویلي په هغو اسنادو کې چې دوی تازه خپره کړي ځینې د ملکي افغانانو په ضد د امریکا پر پوځ د جنګي جنایت تور ثابتولی سي. د ارمنستان د دفاع وزیر وایي هیواد باید په افغانستان کې د پوځي روزونکو شمېر زیات کړي. د ازادي راډیو قرغیزي څنګه خبر ورکوي چې د قرغیزستان په اور ښار کې ګڼ شمېر خلک نن د دې هیواد د حکومت د پلان په ځد چوای نړیوال پولیس دی په سیمه کې د امنیت د تامین لپاره ځای پر ځای سي د مظاهره لپاره راوتل دي او د امریکا بې پروت الوتکو یو ور بیا په شمالي وزیرستان راکټي حمله کړي. د ویکیلیک مؤسس جولیان اسانګي ویلي په هغو اسنادو کې چې دوی تازه خبره کړي ځینې د ملکی افغانانو په ضد د امریکا پر پاوز د جنگي جنایت تور ثابتولای سي. ویکیلیک آنلاین خبرونه په ورستیو کې په افغانستان کې د جګړې په اړه د امریکا د پاوز د اسنادو د نوي زره اسنادو پر اساس دغه تازه معلومات خبره کړي دي. د اسناد نیویورک ټایمز رسپانی د بریتانیا چاپ ګارډین رسپانی او د جرمنی ډیر شپګل مجلې ته استول سوی ووم. د ویکلیک ماسس نن په لندن کې خبري کانفرنس ته په دې ارتباط څرګندونی وکړه.
It is up to a court to decide.
دوی وی یو فیلټر په واځي ډول د جنگي جنایت نومر کول بل اخره د محکمې کار دی، خو په دې اسنادو کې داس شواهد ښکاره کیږي چې پر جنگي جنایت دلالت کولای سي. ناتو، واشنگتن، بریتانیا او پاکستان د داسې پټو اسنادو د خبرېدو غندنه کړې ده. په دې اسنادو کې یو شمېر د وسلوالو په یو غونډه کې د پاکستان د استخباراتو د ادارې د یو پخواني لوړ رتبه غړي د ګډون په اړه خبرې کوي چې غالبا یې په افغانستان کې د امریکا د پوځ په ضد کار کاوه. وروسته به په دې ارتباط نور تفصیل درته وړاندې سي. د ارمنستان د دفاع وزیر ویلي هیواد باید په افغانستان کې د پوځي روزونکو شمېر زیات کړي. د ارمنستان د دفاع وزیر سیران هوفیان دغه څرګندونې په کابل کې د خپل افغان سیال سره په کتنه کې کړي. د افغانستان د دفاع وزارت د رسنیو دفتر ویلي چې د دواړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د ملي اردو د ځواکونو په پیاوړتیا او تجهیز او همدارس په افغانستان کې پر روان امنیتي وضعیت خبرې کړي دي. ارمنستان په افغانستان کې د ملي اردو او ملي پولیسو له روزنې سره مرسته کوي او لشتلجه سل عسکري د ناټو تر قومندلاندې په دې هیواد کې میشتي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د ملکی خلکو د وژنې په اړه د څېړنو امر کړی. د رپورټونو له مخې ویل شوی چې په دې ولسوالۍ کې د جمعې په ورځ د نړیوالو ځواکونو لخوا په راکټي حملو کې یو شمېر ملکی کسان وژل شوي او زخمیان دي. په کندهار کې نن پای و ترافیکي پېښه کې 50 تنه مړه او زخمیان سول. د کندهار ترافیکو مدیر محمد امان آزاد محمد الله خان ازادي راډیو ته ویلي چې دا پېښه په دامن ولسوالۍ کې شوې ده او موټر په ډیر سرعت د کابل خواته روانو چې چپسو او د پېښه رامنځته شوه. د امریکا بې پلوټ الوتکو پرون یو بیا پر شمالي وزیرستان راکټي حمله وکړه. د رپورټونو پر اساس څلور مشکوک وسلوال پکښې کې وژل شوی دي. په تیرو دوو ورځو کې دا دریم وار دی چې د امریکا بې پلوټ الوتکې په شمالي وزیرستان کې دا ډول حملې کوي او دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز هم د سیمې څخه کتنه کوله. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو د ایران په ضد د بندیزونو نوې لایحه تصویب کړه. د دې بندیزونو هدف له بهر سره د ایران تجارت، بانکي راکړې ورکړې او د انرژي سکتور دی. دا اقدام په اصولو کې تیره میاشت منل سوی و، خو اوس به په رسمي جرایدو کې تر خپرېدو وروسته عملي سي. دا بندیزونه د ایران د اتمي پروګرام په ضد پر دې هیواد د جمهور رئیس اوباما د ادارې بندیزونو ته ورته دي. د فرانسې جمهور رئیس نیکولاس سارکوزي تایید کړ چې په شمالي افریقا کې د القاعده څنګه یو او اتیا کلن فرانسوی چې د بشري مرستو لپاره سیمې ته تللی و او د سارا دشته کې برمته سوی و وژلی دی. جمهور رئیس سارکوزي نن له ګڼ شمېر حکومتي چارواکو سره په غونډه کې وویل چې فرانسه به د دې کار عاملینو ته سزا ورکوي. په مراکش کې د القاعده مشر ابو المسعه ابو مسعب عبدالودود په دې اړه په اوډیوټیپ کې چې د الجزیرې ټلویزیون خپره کړه وویل چې د فرانسوي ماموریت د القاعده د هغو شپږو غړو په غچ کې وژلی چې تېره اونۍ په مالی کې د فرانسې او موریتانیا د ځواکونو په ګډو عملیاتو کې ووژل سول. په کمبودیا کې د سره خمیر د پخواني رژیم مشر چې په ملګري دوی کې مشهور دی نن د بندیانو د شکنجې او اعدام په جرم د ملګرو ملتو د بشري ضد جرمونو د محکمې لخوا په 15 کاله بند محکوم سو. تقریبا 3 لسیزې وړاندې د ده په مشرۍ رژیم کمبودیا د قتل عام په ډګر بدله کړه. کانګ ګویک یاو چې ملګری دوی کې ورته ویل کېده هغه وخت د تول سلینګ په نوم د یو پټ توقف ځای مشر و چې هلته به د رژیم تر ټولو خطرناک مخالفین ساتل کېدل. د بشري ضد جنایتکارانو د محکمې لپاره د ملګرو ملتو د سازمان د دې محکمې قاضي چالیګ د ملګري دویک محاکمه د هغو ټولو لپاره خبرداری وباله چې جنګي جنایتونه او بشري ضد جرمونه یې کړي. دا وایي د محاکمه د ټولو جنایتکارانو لپاره یو واضح پیغام دی. هغه کسان چې ډیر خلک یې وژلي د عدالت څخه نسي پټېدای. په کمبودیا کې د ملګري دویک تر مشرۍ لاندې په دې زندان کې نږدې 14,000 کسان بندیان سول چې یو هم بیرته ژوندی ونه ووت. د مسکو ښاریانو نن هم ورځ داسې پیل کړه چې د ښار شاوخوا ته ځنګلونو کې د اور لګېدو له امله آسمان په دود پوښلی و. په وروستیو کې د هوا د حرارت د درجې د لوړېدو له وجې د مسکو ښار شاوخوا نږدې ځنګلونو کې اور لګېدلی. د اضطراري حالاتو سره د مبارزې مسؤلینو ویلي چې ښار ته په نږدې 6 ځنګلونو کې اور بلیږي او د خلکو څخه یې غوښتنه کړې چې سیمې ته دننه نږدې کېږي. او یو وروستی رارسېدلی خبر وایي چې البته د ازادي راډیو د خرغزي څنګه مسؤلین خبر ورکوي چې لږ تر لږه 1.5 کسان نن د دې هیواد په جنوبي ښار اوشکې د ښار مرکزی واټ ته راوتلی دي او د حکومت د هغه پلان پر ضد مظاهره کوي چې وایي نړیوال پولیس دي د سیمې د ثبات د تامین لپاره دغه ځای ته ورسي. د خبر نور تفصیل به ورسته وړاندې سي.
د بهر امید د میوې د اوبو جوړولو شرکت چې په کابل کې فعالیت لري وایي چې ډیر ژر به تولیداتو یو نوې څانګه پرانیزي. کابل چاپ آبادۍ ورځپاڼې لیکلي چې ټاکل شوی د افغانستان لپاره په ځانګړو پاکټونو کې د میوې د اوبو د جوړولو کار پیل شي. دغه فابریکې تیر کال کار پیل کړ او د میوې اوبه له افغانستان څخه بهر ته هم صادروي. د افغانستان د تازه میوې سوداګر وایي چې د هیواد د تازه میوې په خرڅلاو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی او باغدارانو هم ډیره میوه بازار ته وړاندې کړې ده. د افغانستان د تازه میوې موسم را رسیدلی او د میوې د ډیروالي له کبله د میوې په نرخ کې هم کموالی راغلی دی. د کابل د تازه میوې په مارکیټ کې د تازه میوې خرڅونکو ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغانستان له شمال او جنوب څخه ډیره میوه راغلې چې د میوې بیه یې ډیره راټیټه کړې ده. او دا هم د سپورتي خبرونه. د افغانستان د توري وهنې لوبډلې د هند په سیالیو کې دریم ځای خپل کړ. باختر دولتي خبري اژانس لیکلي چې په دغو لوبو کې افغان لوبډلې د برندو شپږ مډالونه ګټلي دي. ویل شوی چې په دغو لوبو کې د وو ایوادونو لوبډلو ګډون کړی وو چې د هندستان لوبډلې په لومړی او د بنگلاديش لوبډلې په کې دوهم ځایونه خپل کړي دي. په کندهار کې د فوټبال سیالۍ پیل شوې. په دغو سیالیو کې څلور لوبډلو ګډون کړی چې دوه له کندهار، یو له فراه او یا هم د پاکستان له چمن څخه ده. د کندهار ولایت دوردشي امنیت په وینا د غلوب شپږ ورځې دوام وکړي.
تاسو د ازادۍ راډیو اوري په روانه خبرونه کې افغان حکومت وایي چې د افغانستان د جنگ او په دې جنگ کې د پاکستان د لاس درلودلو په اړه د خبرو شوو اسنادو په اړه به پراخ تحقیقات وکړي. د ولسمشر کرزي وایي
هنوز هم ای معلومات ما تحت مطالعه داریم.
لهم دغه معلومات په اړه زموږ څېړنه روانه ده او دا چې په اړه په تفصیل خبرې وکړو له وخت نه مخکې خبره ده.
په دې اړه به د افغان کتونکو نظرونه هم در واورو. افغان حکومت دا تایید کړی چې په هلمند کې په یو راکټي حمله کې کابو 45 عام وګړي وژل شوي دي. د پاکستان او سیمې د روانو حالاتو په اړه هم راپور نه لرو. هیله ده چې د خبرونې تر وروستیو شیبو مو ملتیا وکړي. دا هم دا روان خبری مجله لمړی موضوع. افغان حکومت وایي چې د ویک لیکس په نوم د محرمو اسنادو د سیړونکو ډلې لخوا د افغانستان د جنگ او له طالبانو سره د پاکستان د استخباراتي شبکې د همکاریو په اړه به ډېرې څېړنې وکړي. د ولسمشر کرزي وایي د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دغو پټو اسنادو خپرېدل د تروریزم په وړاندې د مبارزې او نورو مسایلو په اړه ښه معلومات دي. د ولسمشر وایي خبرداری ورکړ چې په پاکستان کې د تروریستي ډلو فعالیتونه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت مخه نیسي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د افغانستان د جنگ او په دې جنگ کې د پاکستان د لاسلرلو په اړه د لسګونو زرو پټو استخباراتي اسنادو له خبرېدو وروسته افغان حکومت اعلان وکړ چې د دې اسنادو په اړه به جدي څېړنې وکړي. د ولسمشر کرزي ویان وحید عمر د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دغو اسنادو خبرېدل مسایلو نه د خبرېدو ښه منبه ده او کولای شي چې له تحقیقاتو وروسته ډېر نور مسایل هم په ډاګه کړي.
زموږ څېړنه روانه ده او دا چې په اړه په تفصیل خبرې وکړو له وخت نه مخکې خبره ده. د دې اسنادو خپرېدل د ټولو لپاره د ډېر معلوماتو ترلاسه کول دي او دا شی چې په افغانستان کې سوله او ثبات رسېدل هغه وخت امکان لري چې د تروریستانو د تمویل روزنې او تجهیز مرکزونه له منځه ولاړ شي.
وحید عمر دغه راز وویل چې د ویکی لیکس په نوم د محرمو اسنادو د څېړونکو ډلې په خپاره شویو اسنادو کې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو او د دې تلفاتو د رامنځته کېدو د څرنګوالي په اړه هم مهم مسایل خبر شوی چې د ملکی تلفات د افغان حکومت او خلکو ترمنځ د فاصلې د زیاتېدو لامل ګرځېدلې دی. د ویکیلیکس ډلې د اوس د افغانستان د جنگ او لوسلولو طالبانو څخه د پاکستان د استخباراتي شبکې د مرستې او ملاتړ په اړه یو نوی زره پټ اسناد خپاره او په ډاګه کړي. په دې پټو اسنادو کې دې ته هم اشاره شوې چې د پاکستان استخباراتي شبکې هغه مرستې چې نوموړي هیواد ته د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره ورکړې شوې له طالبانو څخه د ملاتړ په برخه کې لګولې دي. وحید عمر وویل چې دوی په پاکستان کې د تروریستانو د روزنې، تمویل او تجهیز په اړه مسایل له نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا له متحدو ایالاتو سره شریک کړي دي. د ولسمشر کرزي ویان خبرداری ورکړ تر څو چې په پاکستان کې د تروریستانو دا ځالې له منځه لاړې نشي نو په سیمه کې امنیت هم نشي ټینګېدای.
خپلې غوښتنې مو ډېر ځلې مطرح کړې او یو ځل بیا یې مطرح کوو چې د افغانستان خلک، حکومت او ټوله نړۍ معلومات لري او دغه راز د پاکستان حکومت او خلک هم په دې پوهېږي چې تر څو په پاکستان کې د تروریستانو د تمویل، تجهیز او فکري روزنې مرکزونه ویجاړ نه سي په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستل لري او ناممکنه خبره ده.
په تیرو وختونو کې هم د افغانستان په جنگ کې د پاکستان د لاسلرلو او د تروریستي ډلو او شبکو څخه د پاکستان د ملاتړ په اړه ډېر راپورونه خپاره شوي خو دا ډول راپورونه ټول د پاکستان لخوا رد شوي دي. لا تر اوسه نه ده معلومه چې د دې پټو اسنادو خپرېدل به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د افغانستان په اړوندو مسایلو کې د پاکستان د استخباراتي شبکې په فعالیتونو څه اغیزه وکړي. خو کارپوهان وایي چې نړیوال او امریکا باید په پاکستان کې د تروریستانو مرکزونه ویجاړ او د پاکستان د استخباراتي شبکې په وړاندې جدي چلند غوره کړي.
خو یو شمیر افغان کتونکو بیا په دې باور دي چې له وسلوالو طالبانو سره د پاکستان د استخباراتو د ادارې د مرستو په اړه د اسنادو خپرېدل کومه نوې خبره نه ده. د دوی په باور تر هغو چې د دې مرستو د بندولو او د افغانستان په کورنیو چارو کې د پاکستان د لاسوهنې د بندولو په اړه کلک ګامونه پورته نه شي نو د هر څه بې ګټې دي. په کابل کې زموږ خبریال معصوم میوند د موضوع د هیواد د روانو چارو له کتونکو احمد سیدی سره په مرکه کې څېړلې.
سیدی صاحب کدا وایست چې دغه اسناد چې خپاره شول له دا به د افغانستان پر جګړه باندې څه اغیز ولري؟
دا دی شکه چې تاسو باندې چې پاکستان د افغانستان پر امور کې مداخله لري او مداخله د کیږي په هیڅ چا د کین پاکستان ته ورکړي چې د تورنس په مقابل کې د سختي متاسفانه د افغانستان دغه پیسې په افغانستان کې د دهشت او وحشت او ترور د پاره مصرف کړي. شخصیتای ملي او نور مهم خلک د افغانستان دغه پیسې په واسطه ترور د پاکستان دوګونی سیاست دی. دا اول به مې دی اخر به مې.
امریکا به تر دې ورسره د پاکستان په اړه باندې کوم جدي خبرګون وشي او کڅنګه؟
زه په دې باور یم چې امریکا د پاکستان په مقابل کې د جدي سیاست ورونی کی هغه ضرر چې پاکستان تر اوسه افغانستان ته رسیدلی دوچند موسی امریکایان هم چې دې جنگ او کومې مشقتات نور ککړ. متاسفانه افغان دولت د پاکستان په مقابل کې تر اوسه مشخص سیاست نه لري. زګزګي سیاست دی، یو ورځ خوشحاله دی، یو ورځ خفه دی. بهتر دا چې د افغانستان سیاستوال د پاکستان په مقابل کې یو قاطعانه او شجاعانه سیاست وکړي دغه مداخله محکوم کی او سیاست مشخص کی
امریکا په دغه جګړه کې چې د تروریزم پر ضد په افغانستان کې اوس روانه کړې ده، د دې نور متحدین هم د دې سره په دغه جګړه کې ښکېلي د امریکا سره. په دې جګړه کې به د امریکا متحدین کوم غبرګونونه وښيي چې امریکا د پاکستان سره مرسته کوي چې په دغه جګړه کې ورسره کومک وکړي او بالاخره بیرته پاکستان بیا د دغو اسنادو پر بنسټ باندې راځي په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي؟
دې هغوی زیاتر سلبین دي. د امریکا سیاست کې ګوري هر څومره چې امریکا سیاست غوړي هغو به عملي کړي. بهتر دا ده چې د اول امریکا کم پورته.
احمد سیدی چې د ویکیلیکس لخوا د افغانستان د جنگ په اړه د پټو اسنادو د خپرېدو په اړه د معصوم میوند پوښتنه ځواب وله.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د افغانستان حکومت تایید کړی چې په هلمند ولایت کې په یو راکټي حمله کې کابو 45 تنه ملکیان وژل شوی دي. د ولسمشر کرزي وایي نن ویل چې په دې باب تحقیقات روان دي چې دا حمله چا کړې ده. د حمله د جمعې پر ورځ وشوه او د سیمې اوسیدونکو وایي چې ناټو ځواکونو پر دوی برید کړی دی. اسمت ساروان په دې باب نور جزئیات وړاندې کوي.
راپورونه وایي چې بیا هم د ښځو او ماشومانو په شمول په لسګونو ملکیان وژل شوی دي. وروسته له دې چې د هلمند د سنګین ولسوالۍ د یوه کلي اوسیدونکو د 45 ملکي وګړو د وژل کېدو په باب له نړیوالو ځواکونو شکایت وکړ، د ولسمشر کرزي ویان تایید کړه چې د هلمند د سنګین ولسوالۍ پر یوه کلي راکټي برید شوی او یو شمېر عام خلک پکې وژل شوي دي. ولسمشر کرزي د ملي امنیت شورا ته امر کړی چې د دې پېښې په اړه پلټنې وکړي. له هغو راپورونو سره سم چې د شنبې په ورځ خپاره شول، د جمعې په مازیګر یوې هیلیکوپټرې د سنګین ولسوالۍ پر ریګي کلي حمله وکړه. ویل کېږي چې طالبانو د سیمې اوسیدونکو ته ویلي وو چې له خپلو کورونو ووځي چې په دې منځ کې پرې هوایي برید وشو. د ریګي د کلي د اوسیدونکو په وینا یوې توپداري هیلیکوپټرې پر هغه کور برید وکړ چې ښځې او ماشومان پکې له ویرې راټول شوي ول.
زما نوم محمد حسین دی، د ریګي اوسیدونکو یم. دا خو دغه ماجر ټوله چې دا جنگ معنا دا کوه چې دوی افاراله ماجر ټوله دغه شاوخوا د دلته راله چې دلته معنا د خونه جنگ دلته نه کېږي، دا دسې وتلې ځای دلته چې راله دالته سار به دا دوی څو ورځې کېږي چې به دلته راتله د شپې به تله کورته. اخر باره دغه پرون مازدیګر داسې پېښه شوله چې دا د کلي ماجر هم ټوله راغلي وه. زموږ دا هم وه اباله دغه بم و که ګولې پر واچول ټوله په علاق ورسول.
زما نوم محمد خان. دا داسې کیسه وه چې د دغه کلي مهاجر چې وره وتلي وه د مسکلا وه د شاوخوا منکې د دغه ځای ته راغلي وه. دغه زموږ په کورو کې ناست وه. زه دغه سرای ته رالم، کوچنیان ته مې وویل چې په خونه ننوځي. کوچنیان په خونه ننوتل. هغه مور مې وویل ولولې زیرې ما زه د کوره وځم چې دغه کور ته زه تر هغه وخته نه راځم ته چې بمبار کړه اسباره راځم. هغه چې زه د دروازې ووتم سرقه کپه را وګرځوله دپ یې ورکړه ادب چوار کې وته غنجا په وطن کې وکړه دوه مې دلته پر دې شوکړه.
د ایصاف ویان دوی د ریګي کلی چې د ملکانو د وژل کېدو راپور ورکړی شوی له هغې سیمې 2 کیلومتره لرې دی چې دوی له طالبانو سره پکې په جګړه بوخت ول. د همداراز ویل داسې هیڅ نشه نشته چې ملکانو ته د مرشوبله اوښتي وي. د ملکي خلکو مرژوبلې یو له هغو مواردو څخه دی چې د افغانستان حکومت پرې سخت انتقادونه کوي او د افغانستان د حکومت له اعتراضونو وروسته د نړیوالو ځواکونو مخکینی قمندان جنرال سټنلی مکریستل ورته جدي پاملرنه وکړه.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د افغانستان د وزیرانو د شورا د هغې وروستۍ پریکړې سره خپل کلک مخالفت څرګند کړی چې وایي سکل به سعودي عربستان ته د حجانو د انتقال چارې د اریانا هوایي شرکت ته وسپارلی شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د حکومت دغه اقدام د هیواد د اساسي قانون پر خلاف او په هیواد کې پانګوالو ته سخته ضربه ده. خو د افغان حکومت چارواکي وایي چې د وزیرانو په شورا کې داسې پریکړه نه ده شوې چې ګویا ټول خصوصي شرکتونه به د حجانو د انتقال حق ونه لري. بشپړ حل مجاهد جواد څخه.
په داسې حال کې چې د حج د فریضې د ادا کولو لپاره د افغانانو د نومونو لیکل دوام لري، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې سږکال خصوصي هوایي شرکتونه له دې څخه محروم شوي دي چې حج کوونکي سعودي عربستان ته انتقال کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د عامل هیئت مشر محمد قربان حقجو د دوشنبې په ورځ د خصوصي هوایي شرکتونو د مشرانو سره په یوې غونډه کې د وزیرانو د شورا له هغې پریکړې سره مخالفت څرګند کړ چې سږکال یې د افغاني حاجیانو د انتقال چارې یوازې د اریانا هوایي شرکت ته ورسپارلې دي. حقجو وویل چې یوازې له یوه دولتي شرکت څخه ملاتړ کول په افغانستان کې د پانګونې پر بهیر باندې منفي اغیزه کوي. دوی وایي تر هغه وخته چې دولت شرکت ولري او په مارکیټ کې مداخله کوي، سیالي کوي، او هغه هم منفي سیالي، یوه دولتي شرکت ته د اساسي قانون د تدارکاتو پر خلاف امتیاز ورکول کیږي، څو بیا یو څو الوتکې راونیسي، نو په دې سره د پانګو د راجذبولو چانسونه له منځه ځي. ټول بهرني پانګوال په افغانستان کې له پانګونې څخه په شا کیږي. د ولسمشر په مشرۍ چې په داسې پورته کچه د وزیرانو په شورا کې داسې پریکړې کیږي، دا ټولو کورنیو او بهرنیو پانګوالو ته ډیر منفي پیغام لري. ښاغلی حقجو وویل چې د افغانستان د وزیرانو د شورا د پریکړې پر بنسټ خصوصي شرکتونه سکل د حق نه لري چې د افغاني حاجیانو په انتقال کې برخه واخلي. که څه هم د ده په وینا د پامیر هوایي شرکت په داوطلبۍ کې ګټونکی اعلان شوی و، خو د افغانستان د جمهور رئیس ویاند وحید عمر وایي چې د وزیرانو په شورا کې یوازې داسې پریکړه شوې ده چې هغو هوایي شرکتونو ته به د حاجیانو په انتقال کې سکل برخه نه ورکول کیږي چې تیر کال یې خپلې دندې په سمه توګه سرته نه وې رسولې.
تصمیم کابینه افغانستان این نیست که
د وایي د وزیرانو د شورا پریکړه داسې نه ده چې خصوصي هوایي شرکتونه د حاجیانو د انتقال توان نه لري، بلکې د افغانستان د کابینې پریکړه دا ده چې هغه شرکتونه چې تیر کال یې غوره کار نه دی کړی، په مالی او اداري فساد کې ښکیل وو، او یا هم افغاني حاجیانو ترې شکایت کړی وي، نو سږکال به نشي کولی په دې بهیر کې برخه واخلي. سعودي عربستان ته د افغاني حاجیانو د انتقال بهیر په دې وروستیو کلونو کې له زیاتو ستونزو سره مخامخ وو، او حتی دوه کاله وړاندې د افغانستان د ترانسپورټ او هوایي چلند وزیر حمیدالله قادری ګویا د حاجیانو پر وخت د نه انتقال له امله له خپلې دندې ګوښه کړای شوی و. افغان حکومت تیر کال خصوصي هوایي سیاحتي شرکتونو ته هم د حاجیانو په انتقال کې برخه ورکړې وه، خو د افغانستان د حج او اوقافو د وزارت تر څنګ له دغو شرکتونو څخه هم شکایتونه وه چې افغاني حاجیانو ته یې غوره خدمات نه و ترسره کړي.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې د دې لپاره چې په ولایتونو کې د دوی پخوانی پروګرامونه ورزول شي او د نیمګړتیاو د لرې کولو لپاره نوي تدابیر ونیول شي، د وزارت جګپوړو چارواکو د هیواد ټولو ولایتونو ته سفرونه پیل کړي دي. د دې وزارت وایي واصل نور مومند د دوشنبه پر ورځ ازادې راډیو ته وویل چې د دې ارزونې له بشپړېدو وروسته به وزګارو ته د حرفو د زده کړې او کارموندنې یوه جامع طرحه جوړه او د دولت د نورو ارګانونو په مرسته به په عملي کېدو لاس پورې شي، خو خلک وایي په هیواد کې د کار کموالی لامل له اقتصادي ستونزو سره لاس او گریوان دي. نور تفصيل د خان محمد سین پر رپورت کې
ویل کیږي چې په افغانستان کې د وزګارو شمیر شاوخوا 2.5 میلیونه تنو ته رسیدلې. دولت هڅې پیل کړي دي چې د هیواد په ټولو ولایتونو کې وزګارو زلمیانو ته د حرفو د زده کړې مرکزونه پرانیزي تر څو په راتلونکي کې د کار خاوندان او اقتصادي ستونزې کمې شي. د کار او ټولنیزو چارو د وزارت مرستیال واصل نور محمد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې مخکې له دې چې زلمیانو ته د حرفو د زده کړې مرکزونه او وزګارو ته د کاري اسانتیاو د برابرولو نوي پروګرامونه ترتیب کړي، د وزارت چارواکو د هیواد ولایتونو ته یو لړ سفرونه پیل کړي دي تر څو مربوطې چارې ارزیابي او د نیمګړتیاو پوره کولو ته تدابیر ونیسي.
دا سلسله روانه ده. په هر روبه کې باید یو دوه درې ولایت حتمن باید وګورو او د دوی سره مرسته وکړو، هغه کارونه چې ترسره شوي دوی تشویق کړو او کوم چې نه دي ترسره شوي دوی ته وهڅوو چې باید هغه ترسره شي.
د دې سفرونو په لړ کې د کار او ټولنیزو چارو وزیر میرمن آمنه افضلی د یکشنبې په ورځ د کندهار ولایت ته تللې وه چې هلته یې د حرفو د زده کړې مرکزونه، روزنتونونه، د شهیدانو د کورنیو او د معلولینو مربوطې ادارې له نږدې لیدلې او په هکله یې د خلکو نظریات راټول کړي دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې د کندهار په ولایت کې اوس مهال د حرفو د زده کړې دوه مرکزونه او بې سرپرسته ماشومانو ته دوه روزنتونونه فعال او ترڅنګ د شهیدانو د کورنیو او معلولینو لپاره ادارې د یو لړ نیمګړتیاو سره سره په کار بوخت دي، خو په هیواد کې اکثره خلک او په تیره معلولین د کار د نشتوالي له امله شکایت کوي. د تاوس په نوم یو تن معلول ازادي راډیو ته وویل،
معلول دواړه پښې نه اوسېږي نو هغه څه کار کولی شي؟ معاش زمونږ د یو کال معاش زمونږ د یوې میاشتې صرف نه پوره کوي. هیڅ معلول د دې امکان نه لري، یو ورسه د شهدا د دې امکان نه لري چې هغه ځان ته کور جوړ کړي او مسکن جوړ کړي.
کارپوهان وایي په هیواد کې د وزګارو شمېر له یوې ورځې نه بلې ته زیاتېږي، او د دې تر څنګ کال په کال له لیسو څخه په لسګونو زره زده کوونکي هم فارغېږي، چې د دوی اکثریت ته د لوړو زده کړو او کار زمینې نه برابرېږي. دوی وایي دولت ته پکار ده چې کارموندنې ته یې پراخه پروګرامونه ترتیب کړي، او که داسې ونه شي نو دا ویره ترې پیدا کېږي چې د ټولنې د پرمختګ پر روان بهیر ناوړه اغېزه وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم سیمه ایزو مسایلو ته مخه کوو. د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې ځان وژونکي حمله شوې. دغه حمله نن د دوشنبه پر ورځ د ماسپښین شاوخوا دوه بجې د نوخر ولسوالۍ د پبو سیمه په اړوند کې د پختونخوا د اطلاعاتو د وزیر میا افتخار د کور مخې ته په داسې حال کې شوې چې دننه په کور کې د ښځو لخوا د هغه د وژل شوي زوی فاتحه اخیستل کېدله. په دغه چاودنه کې د نوموړي د کورنۍ غړو ته هیڅ زیان نه دی اوښتی او نه هم پکې کوم سیاسي کس وژل شوی. تفصیل د مجیب الرحمن انګار په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا په نوخار ولسوالۍ کې د اطلاعاتو د وزیر میا افتخار د کور مخې ته ځانمرګی برید شوی چې له لامله یې دیرشو تنو ته مرګ ژوبله اوښتي. پیښه د دوشنبه په ورځ پر سیمه ییز وخت شاوخوا دوه بجې د پبو په شیر کلي کې هغه مهال رامنځته شوه چې د هغه په کور کې د نوموړي د وژل شوي زوی د درېمې په مراسمو کې د ګډون په موخه ګڼ شمېر ښځې راغونډې شوې وې. د امنیتي مسؤلینو په وینا یو ځانمرګي بریدګر چې کور ته د ننوتو هڅه یې کوله د پولیسو لخوا تر ممانعت وروسته یې ځان وچوه. دا په داسې حال کې ده چې د پیښې له ځایه شاوخوا 5 کیلومتره لرې د نارینه او د فاتحې مراسم هم روان ول. په نوخار کې د دولتي روغتون یوه ډاکټر سهراب خان په چاودنه کې د اوو تنو د وژل کېدو او شلو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی. د پېښور د پولیسو مشر لیاقت علي خان په دغه برید کې د دریو پولیسو په ګډون د 5 تنو وژل کېدل تایید کړي، خو وایي چې ښایي دغه شمېره نوره هم لوړه شي.
یہ خود کش اندر جانے کی کوشش کر رہا تھا، پولیس آفیسر جو موقع پہ موجود تھے
زانمر کی بریدگر غختل چی کورتا دنن ننوزی ہمدا چی پولیس یہ مخونی ولا نو لملا تڑلیو مواد تے چاودن ورکڑا چل لاملے د دریو پولیس پگڈون 15 تن زای پر زای و وجل شول. لنی خمرغه پدغه پیخه کی د میا صاحب د کورنے هیڅ غړی تا زیان نه دی رسیدلای. نوموړي په سیمه کې د دوه نورو ځانمرګو برید کوونکو د شتون خبر هم ورکړی. د هغه په وینا د استخباراتي معلوماتو له مخې سیمې ته 3 تنه ځانمرګي بریدګر ننوتلي. د پښتونخوا د اطلاعاتو د وزیر میا افتخار حسین یوازنی ځوان زوی د شنبې په ورځ په دغه سیمه کې خپل کور ته نږدې د ناپیژاندو کسانو لخوا ووژل شو. مجیب الرحمن انګر، ازادي راډیو، پېښور.
اوس هم د افغانستان بل ګاونډي هیواد ایران ته ورځو. اسرائیل له امریکای غوښتنه لري چې د ایران پر ضد د پوځي ګام پاړه غوړ کړي. د حمله لپاره ټاکل شوی چې د اسرائیل د دفاع وزیر واشنگتن ته ولاړ شي، سو د ایران پر وړاندې د خپل هواد د پوځي پلان په باب امریکایي چارواکو ته معلومات ورکړي. بل ورته د امریکا د استخباراتو پخوانی مشر ویلي چې پر ایران د حمله احتمالات زیات شوی دي. لیدو ځانسونو په دې اړه راپورونه ورکړي چې مهمه برخه رضوان مراد اوروي.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي پر ایران باندې د حمله پاړه دا پښتنې موجود دي چې تر کومې پورې باید پر تهران بندیزونه ولګول شي او څومره وخت په کار دی څو دغه هیواد خپل اټومي پروګرام ودروي. د ورسپانې په وینا هر کله چې ایران اټومي وسلې ترلاسه کړي نو په هغه صورت کې به له پوځي لارې د دغه هیواد د اټومي پروګرام خونسا کول ګران کار وي. د اسرائیلو د دفاع وزیر ایهود باراک وایي اوس هم د بندیزونو لګولو وخت دی، خو زیاتوي چې بندیزونه کومه فایده نه لري. د اسرائیلو چارواکي غواړي د ایران پړه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما څرګندونې په احتیاط سره تحلیل او تجزیه کړي، او د اوباما په خبرو کې هغه شواهد پیدا کړي چې پکې پر ایران باندې د حمله لپاره د امریکا چمتووالی څرګندېږي. ولسمشر اوباما هغه مهال چې د نوبل جایزې ترلاسه کوله په خپلو خبرو کې ویل پر ایران باندې د حمله لپاره له اخلاقي اړخه هم وخت ته اړتیا ده. په عین حال کې د امریکا د استخباراتو پخوانی مشر مایکل هایډن ویلي سره له دې چې واشنگتن د ایران د اټومیو پروګرام د ډیپلوماټیک حل غوښتونکی دی، خو بیا هم پر دغه هیواد باندې په اوسنیو حالاتو کې د حملې احتمالات زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیلو حکومت د ایران د اټومي پروګرام د بندولو په خاطر پر تهران د حملې ټینګه پلوي کوي. د اسرائیلو د دفاع وزیر ایهود باراک وایي پر ایران باندې بندیزونه به ونه شي کړی چې دغه هیواد له اټومي وسلو جوړولو منع کړي. باراک دغه راز خبرداری ورکړی چې که د حزب الله ډله پر اسرائیلو خپلې راکټي حملې بندې نه کړي نو هیواد به پر دغه ډلې مستقیم برید وکړي. ټاکل شوی چې د اسرائیلو د دفاع وزیر به له خپل امریکایي سیال د بهرنیو چارو له وزیرې او نورو امریکایي پوځي مقاماتو سره کتنه وکړي. د اسرائیلو د دفاع وزیر وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه واشنگټن او تل ابیب یو شان اندېښنه لري او هغه دا چې ایران د اټومي وسلو د جوړولو په تکل کې دی. خو د ایهود بارک په وینا د ایران په وړاندې د چلند په څرنګوالي او د راتلونکو ګامونو د نیټې د ټاکلو په اړه د امریکا او د اسرائیلو په دریځونو کې بیا توپیر موجود دی. په داسې حال کې چې امریکا او لویدیځ متحدانې اندېښنه لري چې ایران وړې اټومي وسلې جوړ کړي، د ایران حکومت له خپل لوري ټینګار کوي چې اټومي پروګرام یې د انرژۍ د تولید او سوله ییزو اهدافو لپاره دی.
وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. له همدې سره د روانې خبرې مجلې وخت پای ته ورسېدو. بله خبرې مجله احمد جعفر احمدي وړاندې کوي.
تشکر از شما آقای مومن. ساعت 6:30 شام به وقت کابل شد. سلام مجدد من را هم بپذیرید. در این جریان این مجله خبری میشنوید که حکومت افغانستان در مورد اسناد که از سوی یک صفحه اینترنتی در مورد همکاری سازمان استخبارات پاکستان با طالبان مسلح افشا شده است تحقیق میکند. سایر گزارش ها را هم دنبال خواهیم کرد، اما پیش از همه مهمترین اخبار افغانستان و جهان با امید مرزبان.
حکومت افغانستان میگوید در مورد اسناد محرمه که در مورد جنگ افغانستان و همکاری اداره استخبارات پاکستان با گروه طالبان توسط یک صفحه اینترنتی افشا شده تحقیق خواهد کرد. یک انتحار کننده به میکار گزاری شده در یک موتر مینی بس را امروز در پیشروی دفتر شبکه تلویزیونی العربیه در بغداد منفجر ساخت. و ایران امروز گفت اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا باید مشکلشان در مورد برنامه‌های هسته‌ای تهران را با قرارداد تبادله مواد سوخت هسته‌ای حل کنند، نه با وضع تعزیرات بیشتر. با عرض سلام، این هم مشروع خبرها. بنیانگذار ویکیلیکس هفت صفحه اینترنتی که اسناد محرم اردوی آمریکا درباره جنگ افغانستان را افشا کرده است میگوید به نظر میرسد شواهد در میان این اسناد وجود داشته باشد که ارتکاب جرایم جنگی بر ضد غیر نظامیان در افغانستان را ثابت میسازند. جولیان اسانی این سخن را امروز در یک کنفرانس خبری در لندن گفت. او همچنان این اسناد را در اختیار نشریه های نیویورک تایمز، گاردین و شپیگل قرار داد. او افزود محکمه باید این را بگوید که اسناد مذکور می توانند ارتکاب جرایم جنگی بر ضد غیر نظامیان در افغانستان را ثابت سازند یا خیر. از سوی دیگر حکومت افغانستان میگوید در مورد اسناد محرمی که در مورد جنگ افغانستان و همکاری اداره استخبارات پاکستان با گروه طالبان توسط یک صفحه اینترنتی افشا شد تحقیق خواهد کرد. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور کرزی امروز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفت افشای این اسناد منبع خوبی برای آگاهی یافتن از مسائل است.
نشر ازی اسناد در قسمت توسعه آگاهی همه ما به ارتباط ازی که رسیدن به صلح و ثبات در افغانستان وقتی ممکن است که به مراکز تربیه، به مراکز تجهیز، به مراکز تمویل تروریستا رسیدگی شود.
سخنگوی رئیس جمهور افغانستان همچنان گفت ادامه فعالیت گروه های تروریستی در پاکستان تلاش ها به هدف برقراری ثبات در افغانستان را صدمه می زند. جزئیات بیشتر در این مورد را تا لحظات بعد در همین مجله خبری خواهید شنید. حکومت افغانستان تایید کرد که در یک حمله راکتی در ولایت هلمند در حدود 45 غیر نظامی کشته شدند. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان گفت این حمله راکتی یک خانه را در ولسوالی سنگین هدف قرار داده که در آن تعدادی از مردم پناه برده بودند. با گفته او تحقیقات درباره این که حمله از سوی کدام گروه صورت گرفته است جریان دارد. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای اردوی ملی این کشور شب گذشته ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان را دوباره تصرف کردند. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بر رادیو آزادی گفت که عملیات بالای ولسوالی برگ مطال نورستان بدون آن که به نیروهای اردوی ملی تلفات وارد شود انجام شد، اما وی گفت در این جریان شماری از مخالفان مسلح دولت افغانستان کشته شدند. ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان دو شب قبل به تصرف مخالفان دولت افغانستان درآمد. خبرهای منطقه و جهان پس از یک آگهی کوتاه. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. یک انتحار کننده به می کارگزاری شده در یک موتر مینی بس را امروز در پیشروی دفتر شبکه تلویزیونی العربیه در بغداد منفجر ساخت. پلیس و مقامات صحی گفتند در این رویداد 4 تن به شمول محافظان امنیتی و یک خدمه زن کشته شدند. مجید حمید یک خبرنگار شبکه تلویزیونی العربیه گفت است انتحار کننده توانست از یک مانع امنیتی بگذرد و در پیشروی دفتر این شبکه بم را انفجار دهد. ایران امروز گفت اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا و ایالات متحده آمریکا باید مشکلشان در مورد برنامه‌های هسته‌ای تهران را با قرارداد تبادله مواد سوخت هسته‌ای حل کنند، نه با وضع تعذیرات بیشتر بالای تهران. علی اکبر صالحی رئیس اداره هسته‌ای ایران گفت از معامله تبادله مواد سوخت هسته‌ای باید به حیث فرصت برای حل بحران هسته‌ای ایران استفاده شود. صالحی این سخن را پس از آن گفت که وزرای خارجه اتحادیه اروپا به هدف تایید وضع تعذیرات جدید بالای ایران با هم ملاقات میکنند. سرپرست وزارت خارجه بلژیم ستیون واناکر امروز گفت می خواهیم ایران را تشویق کنیم که به میز مذاکره برگردد. می دانیم که مذاکره می تواند این مشکل را حل سازد. این یک قضیه دو جانبه است و اگر مذاکرات ممکن نباشد پس نیاز به وضع تعذیرات بیشتر به وجود می آید. در ماه می قرارداد بین ایران، ترکیه و برازیل امضا شد که به اساس آن ایران 12000 کیلوگرم یورانیم غنی شده و درجه پایین را به ترکیه می‌فرستد و در بدل یورانیم غنی شده و درجه بلند را دریافت می‌کند. اما کشورهای نیرومند جهان این معامله را نپذیرفتند، زیرا تهران گفت با وجود این معامله به غنی‌سازی یورانیم در داخل ایران نیز ادامه خواهد داد. رئیس جمهور فرانسه نیکولا سرکوزی امروز قتل یک فرانسوی 78 ساله توسط گروه القاعده را تایید کرد. سرکوزی پس از یک جلسه اضطراری با وزرای حکومتش تعهد کرد که فرانسه از قاتلان این مرد فرانسوی انتقام خواهد گرفت. این جلسه پس از نشر گزارش‌های برگزار شد که بر اساس آن گروه القاعده گفت یک گروگان فرانسوی را به قتل رسانده است. گروه القاعده این ادعا را در یک پیام صوتی کرد. باور بر آن است که پیام به صدای ابو مصعب عبدالودود رهبر بخش القاعده در شمال آفریقا ثبت شده است. این پیام توسط شبکه تلویزیونی الجزیره پخش شد. در پیام گفته شده که گروه القاعده مایکل جرمان و مرد فرانسوی 78 ساله را در 24 ماه جولای به قتل رسانده است. در پیام همچنان آمده است که القاعده در پاسخ به حمله یک هفته پیش نیروهای موریتانیایی و فرانسوی بالای یک پایگاه القاعده در مالی این مرد فرانسوی را به قتل رساند. یک مقام محلی در این حال گفته است که شورشیان سر مایکل جرمان را از تنش جدا کردند. صدر اعظم، وزیر داخله و وزیر خارجه فرانسه در جمع اشتراک کننده های جلسه اضطراری امروز بودند. و صدر اعظم روسیه ولادیمیر پوتین میگوید با جاسوس‌های روسیه که به تازگی از ایالات متحده آمریکا اخراج شدند ملاقات کرده و با آنها یک جا سرود مخصوص ولی غیر رسمی اداره KGB را زمزمه کرده است. صدر اعظم روسیه آخر روز شنبه گفت وی با این 10 جاسوس ملاقات کرده است، اما پوتین در مورد زمان و مکان این دیدار چیزی نگفت. این جاسوس ها اوایل همین ماه از ایالات متحده آمریکا اخراج شدند. دستگیری و اخراج این جاسوس ها پس از جنگ سرد بین آمریکا و روسیه بزرگترین قضیه استخباراتی در نوع خود بود. سرود را که پوتین و جاسوس های روسی با هم زمزمه کردند، سرود یکی از سریال های تلویزیونی سال 1986 است که درباره جاسوس روسی در آلمان نازی تهیه شده است. و اکنون هم سرویس خبرهای اقتصادی و ورزشی.
شرکت تولید آب میوه بهار امید که در کابل فعالیت می کند اعلان کرده است که به زودی بخش تازه از فعالیت های خود را ایجاد می کند. نشریه آبادی چاپ کابل گزارش داده است که در نظر است تا به زودی شیوه جدید تولید آب میوه در پاکت های مخصوص آغاز شود که در داخل افغانستان توزیع خواهد شد. این فابریکا سال گذشته فعالیت های خود را آغاز کرده و آب میوه را حتی به بیرون از کشور نیز صادر می کند. فروشندگان میوه های تازه افغانستان میگویند که میزان فروش میوه این کشور افزایش بی سابقه ای کسب کرده و باغداران نیز تولیدات بیشتری به بازارها عرضه می کنند. فصل میوه های تازه افغانستان فرا رسیده است و افزایش در تولیدات آن منجر به کاهش نرخ میوه نیز گردیده است. سلطان احمد یکی از فروشندگان میوه های تازه در مارکت کابل برای رادیو آزادی گفت که به سبب واردات میوه از ولایت شمال و جنوب افغانستان قیمت میوه پایین آمده و خانواده های زیاد توان خرید آن را پیدا کردند. تیم شمشیرزنی افغانستان در رقابت‌هایی که در هندوستان راه اندازی گردیده بود مقام سوم را به دست آورده است. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که در این رقابت‌ها تیم شمشیرزنی افغانستان 6 مدال برنز را به دست آورده است. گفته شده است که در این مسابقات ورزشکاران 7 کشور اشتراک کرده بودند که در نتیجه تیم‌های هندوستان و بنگلادش به ترتیب مقام‌های اول و دوم را به دست آوردند. رقابت‌های فوتبال میان 4 تیم در ولایت قندهار آغاز گردیده است. دفتر مطبوعاتی ولایت قندهار با انتشار اعلامیه خبر داده است که در این رقابت‌ها 2 تیم از ولایت قندهار، 1 تیم از فرا و همچنان 1 تیم از منطقه چمن پاکستان اشتراک کردند. آمریت ورزشی ولایت قندهار نیز گفته است که این رقابت‌ها 6 روز ادامه می‌یابد. هدف از راه اندازی این مسابقات تشویق جوانان به ورزش، نزدیکی ورزشکاران خوانده شده است.
ساعت 6:40 شام به وقت کابل شد. رادیو آزادی را می شنوید. در ادامه این مجله خبری خواهید شنید که مقامات افغان در مورد اسناد که از سوی یک صفحه اینترنتی درباره همکاری سازمان استخبارات پاکستان با طالبان مسلح افشا شده است تحقیق می کنند. بعد دنبال افشای این اسناد شماری از کارشناسان افغان به خاطر آنچه کوتاهی ایالات متحده آمریکا در این زمینه میخوانند از آن کشور انتقاد کردند.
اینطور گفته میشه که آمریکا از اول در جریان بوده. اولی که چرا فوتبال اصل عمل نشان ندارد؟
در نتیجه یک حمله راکتی 45 غیر نظامی در ولایت هلمند کشته شدند. در مورد سایر رویدادها هم گزارش خواهیم داد. با رادیو آزادی باشید. حکومت افغانستان میگوید در مورد اسنادی که از سوی صفحه اینترنتی ویکیلیکس در خصوص جنگ افغانستان و همکاری سازمان استخبارات پاکستان با طالبان مسلح افشا شده است تحقیقات بیشتری را انجام خواهد داد. سخنگوی رئیس جمهور کرزی امروز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که اسناد افشا شده در مورد همکاری پاکستان با طالبان زمینه آگاهی دهی در خصوص مسائل مهم از جمله روند مبارزه با تروریسم است. جزئیات بیشتر در گزارش از برشنای نظری از کابل.
به دنبال افشای ده‌ها هزار سند محرم استخباراتی در خصوص جنگ افغانستان و دست داشتن پاکستان در این روند، دولت افغانستان اعلان کرده است که در مورد این اسناد تحقیقات جدی را انجام خواهد داد. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور کرزی بروز دوشنبه در کابل گفت که افشای این اسناد منبع خوبی برای آگاهی یافتن از مسائل است و میتواند پس از تحقیقاتی که به فرصت زیاد نیز نیاز دارد موضوعات زیاد را نیز افشا کند.
هنوز هم این معلومات ما تحت مطالعه داریم. معلومات فوق العاده زیاد است و قبل از وقت است که بسیار با تفصیل به ارتباط از این صحبت بکنیم. نشر ازی اسناد در قسمت توسعه آگاهی همه ما به ارتباط ازی که افغانستان که رسیدن به صلح و ثبات در افغانستان وقتی ممکن است که به مراکز و مراکز تربیه و مراکز تجهیز و مراکز تمویل تروریستا رسیدگی شود.
سخنگوی رئیس جمهور کرزی همچنان گفت که در این اسناد مسائل زیادی در مورد تلفات افراد ملکی و چگونگی وقوع آن نیز افشا شده است. گروه ویکیلیکس به تازگی 91 هزار سند محرم را در مورد جنگ افغانستان و دخیل بودن سازمان استخباراتی پاکستان در کمک به مخالفین افشا کرده است. در این اسناد به مسائل مهم نیز اشاره شده است که نشان می‌دهد سازمان استخبارات پاکستان با استفاده از کمک‌هایی که برای مبارزه با تروریسم با آن کشور صورت گرفته است به تقویت گروه‌های تروریستی به خصوص طالبان مسلح استفاده کرده است. وحید عمر گفت که آنان مسائل وابسته به موجودیت پناهگاه‌ها و کمپ‌های آموزش تروریستان را که در پاکستان قرار دارد با جامعه جهانی به خصوص ایالات متحده در میان گذاشتند. سخنگوی رئیس جمهور کرزی هشدار داد در صورتی که این پناهگاه‌ها از بین برده نشوند صلح و ثبات به منطقه بر نخواهد گشت. در گذشته نیز در مورد دخیل بودن سازمان استخبارات پاکستان در جنگ افغانستان و سوء استفاده آن سازمان از امکانات بین المللی برای کمک به مخالفین دولت گزارش‌های متعدد منتشر شده است، اما چنین گزارش‌های همواره از سوی مقامات پاکستانی رد گردیده است.
گزارش بود از برشنای نظری، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، در مورد افشای اسنادی که نشان می‌دهد سازمان استخبارات پاکستان با طالبان همکاری می‌کند. پخش و افشای گزارش محرمانه آمریکا در صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس سر و صداهای زیادی را در افغانستان و غرب برپا کرده است. ایالات متحده آمریکا نشر این اسناد محرمانه را محکوم کرده و حکومت افغانستان میگوید در مورد دخیل بودن پاکستان در امور تجهیز طالبان تحقیق بیشتر میکند. مرکز خبری رادیو آزادی در مورد مطلب دارد که همی حالا جاوید نعیمی برای ارائه از او با ما در استدیو است. آقای نعیمی، خوش آمدی. میشه در ابتدا از شما بپرسم که کدام مسائل عمده در این اسناد شامل است؟
بله، در این اسناد آمده که ناتو چگونه در عقب تلفات غیر نظامیان در افغانستان قرار داره و همچنان پاکستان به طور فعال از فعالیت های مخالفین مسلح دولت افغانستان حمایت کرده و با اونا همکاری میکنه. این اسناد تقریبا 92,000 صفحه محرمانه در اختیار روزنامه های نیویورک تایمز، گاردین و دیر شپیگل قرار گرفته. در بخش از این اسناد در مورد موجودیت واحدهای سیاه نیروهای خاص آمریکا آمده که برشان دستور داده شده تا رهبران طالبان را بدون محاکمه بکشن و یا زندانی کنن. بر اساس ای اسناد نیروهای بین المللی تیاره های بی پیلوت به خاطر هدف قرار دادن طالبان از یک پایگاه در نوادا در ایالت نوادای امریکا کنترل میکنن. نظر به 180 سند که افشا شد، همچنان روابط واشنگتن و اسلام آباد با تنش های در آینده به اصطلاح گفته که روبرو میشه، زیرا اداره استخبارات پاکستان به صورت فعالانه از طالبان که بم های دستساز خود را در برابر نیروهای بین المللی استفاده میکنند حمایت و همکاری میکنند. در اسناد همچنان آمده شواهد وجود داره که طالبان راکت های زمین به هوا یعنی استنگر را در اختیار دارند. همچنان گفته میشه که ایران در تجهیز، مسلح سازی، تمویل و آموزش طالبان و شبکه القاعده و همچنان جنگ سالارا و انتحار کننده ها در افغانستان نقش داره، اما حکومت ایران این موضوع را رد کرده.
بسیار خوب. آیا مسئولین صفحه اینترنتی موسوم به ویکی‌لیکس، البته صفحه که اسناد از او طریق پخش شده، در این مورد تبصره داشتن؟
بله. جولیان اسنج، بنیانگذار صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس، گفته که این اسناد ماهیت اصلی جنگ افغانستان را نشان می‌دهد. او امروز در یک نشست خبری در لندن گفت حالا این مربوط به محکمه است تا در این مورد که آیا نشر اسناد یک جرم است تصمیم بگیره، اما به گفته او در مجموع میشه تا شواهد جنایت جنگی را در این اسناد ملاحظه کرد. البته بخش از صحبت آقای جولیان اسنج را با هم بشنویم. ای گزارش از واحدهای مختلف نظامی از افغانستان، سفارتهای آمریکا از کشورهای مختلف جهان در موارد مربوط به افغانستان و مخبرین از افغانستان و پاکستان به دست آمده. هر دو گزارش های مشروع هستند، به این معنی نه که محتوای آن درست است.
بله، و پرسش اخیر من است آقای نعیمی، طوری که ما قبلا هم گفتم، افشای این گزارش محرمانه آمریکا البته از طریق صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس سر و صداهای را در غرب هم برپا کرده، عکس العمل های بین المللی در این مورد تا حالا چی بوده؟
بله، جیمز جونز در نخست از آمریکا میگیم، جنرال جیمز جونز مشاور امنیت ملی ایالات متحده در اعلامیه گفته ایالات متحده پخش افشای اسناد محرمانه را به شدت محکوم میکنه، زیرا امکان داره این اقدام زندگی آمریکایی ها و شرکای کشور و همچنان امنیت ملی آمریکا و کشورهای شریک با آمریکا و یا متحدین آمریکا را با خطر روبرو بسازه. به گفته آقای جونز، ویکی‌لیکس در مورد اسناد هیچ گونه تماس با مقامات نگرفته و ایالات متحده از طریق رسانه‌ها خبر آگاهی، البته رسانه‌های خبری آگاهی یافت که اسناد نشر شده. در ضمن پاکستان در افشای اسناد محرمانه، چنان که گفته مسئول ویکی‌لیکس، به همکاری با طالبان متهم شده و این گزارش‌ها را رد کرده. حسین حقانی سفیر پاکستان در واشنگتن گفته این گزارش ها انعکاس دهنده ای چیز بجز از نظریه یک منبع نیست. همزمان با بریتانیا از نشر اسناد ابراز تاسف کرده و یک سخنگوی حکومت بریتانیا گفته که کشورش به تشویق پاکستان ادامه خواهد داد تا هر کار را برای نابودی گروه های تروریستی انجام بده تا اونا دیگه در قلمرو پاکستان فعالیت نداشته باشند. البته بر اساس اسناد پاکستان به نماینده های استخبارات این کشور اجازه داده تا در جلسات مخفی استراتژیک مستقیما با طالبان تماس بگیرند تا فعالیت های شبکه های مسلح را تنظیم کنند که در افغانستان با نیروهای آمریکایی می جنگند و حتی با اونا در طرح عملیات بر قتل رهبران افغان کمک میکنند. البته این لازم به یادآوری میدانم که ویکیلکس اسناد را از ماه جنوری سال 2004 میلادی تا دسامبر سال 2009 زمانی که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا استراتژی جدید را در مورد افغانستان اعلام کرد جمع‌آوری کرده.
بله بسیار تشکر از شما همکارم جاوید نعیمی بود که در مورد افشای اسنادی که نشان می‌دهد سازمان استخبارات پاکستان با طالبان همکاری می‌کنه گزارش می‌داد. البته در این اسناد تقریبا 92 هزار صفحه از کشتار صدها غیر نظامی افغان با واسطه نیروهای بین‌المللی پرده برداشته شده و همچنان همکاری پاکستان با گروه طالبان افشا شده. در این حال شماری از کارشناسان افغان از آمریکا می‌خواهند تا مانع پاکستان از همکاری با مخالفین مسلح دولت افغانستان شود. همچنان به گفته برخی از کارشناسان افغان، آمریکا از پیش در مورد همکاری پاکستان با طالبان اطلاع داشته. همکارم فوزیا احسان در کابل در این مورد با زبیر شفیقی ژورنالیست و تحلیلگر افغان صحبت کرده.
محترم زبیر شفیقی، شما در جریان هستین که به تازگی حدود 91,000 سند افشا شده که نشان میده پاکستان در درگیریایی که در افغانستان جریان داره دخالت میکنه، همکاری میکنه. به نظر شما پس از افشای امی سند امریکا عکس العملش در مقابل پاکستان چی خواهد بود؟
اول خوبیشیار عجیب است که بعد از 9 سال اسناد به پیمانه 90,000 سند افشا میشه، یعنی عکس العمل مشاور امنیتی قصر سفید هم خدامیده گفت که در این رابطه داره، عکس العمل که نشان داده. اینطور گفته میشه که امریکا از اول در جریان بوده. اولی که چرا فقبال عکس العمل نشان نداره، چرا میدان جنگ افغانستان بود، چرا قریه های افغانستان زیر بمباران قوای امریکایی بود و جنگ عملا از بیرون مرزها در افغانستان برداری میشد. و اصلاً بعدی خود اصلا اصولا باید امریکا در افغانستان جنگ توقف بده و اصول مرزها که مراکز در پاکستان است و همو اصلاً که باعث تشدید جنگ میشه، همو منابعی که باعث تشدید جنگ میشه باید همو را زیر فشار بگیره.
شما فکر میکنین بعد از روشن شدن امی اسناد امریکا واضحا یا ظاهرا فشار بیاره بالای پاکستان به خاطر قطع کردن دست پاکستان؟ یعنی در مجموع به نظر شما اگه کوتاه بگوین چی خواهد بود؟
ما فکر میکنیم که حتما باید، چون حال افشا شده عملا اونا خودشان افشا کردن دی چرا اسناد، حالا باید در پالیسی خود در استراتژی خود تغییرات بسیار جدی را باید بیاره و بالای پاکستان و بالای منابعی که در داخل افغانستان به جنگ دامن میزنه بالای از او باید فشار بیاره، نه این که باز هم در افغانستان با بمباری های کور دوام بده و باعث مرگ و میر مادران و خواهران و اطفال ما شوند.
گفتگوی بود با محمد زبیر شفیقی ژورنالیست و تحلیلگر افغان.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:52 دقیقه شام به وقت کابل هست. برنامه را با مطالب مربوط به افغانستان ادامه می دهیم. حکومت این کشور تایید کرده که در یک حمله راکتی در ولایت هلمند در حدود 45 غیر نظامی کشته شدند. سخنگوی رئیس جمهور کرزی میگوید تحقیقات درباره این که حمله از سوی کدام گروه صورت گرفته جریان دارد. این حمله راکتی به روز جمعه صورت گرفته و باشندگان محل میگویند نیروهای ناتو بالای مناطق آنان حمله کردند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
باز هم غیر نظامیان افغان به شمول زنان و کودکان تلفات سنگین را متحمل شدند. این بار 40 تا 45 کشته در یک حمله واحد راکتی در ولسوالی سنگین ولایت هلمند. وحید عمر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفته است این حمله راکتی یک خانه را هدف قرار داد که در آن تعداد از مردم پناه برده بودند. آقای عمر تایید کرده که تا 45 تن در این حمله کشته شدند، اما او در پاسخ در مورد مسئولین این حمله گفت که آنها منتظر گزارش نهایی خواهند بود. رئیس جمهور کرزی هم به شورای امنیت ملی دستور داده تا در مورد این حادثه تحقیق کند. گزارش هایی که روز شنبه پخش شدند به حمله توسط یک هلیکوپتر توپدار بالای یک قریه در ولسوالی سنگین اشاره می کند. گفته می شود که شورشیان به مردم منطقه گفته بودند تا خانه هایشان را ترک کنند و در همین هنگام حمله هوایی صورت گرفت. با گفته شاهدان، هلیکوپتر توپدار زنان، مردان و کودکان را که از قریه ریگی در حال فرار بودند هدف قرار داد. تعداد از باشندگان ریگی بر رادیو آزادی گفتند:
ما نوم اجمع مدرسیاندی در ریگی و سیدون که در خود در مجرس طوله چه در جنگ معنی در قوه چه در فرال مجرس طوله را در غشا و خواه در دل تراله چه دلتا معنی در جز خونه جنگ دلتا نیکیش در چه وطلی زیب در اسپیش اسپوله چه در کلی مجرم طوله را غیلی و زمرده هم و ابالا در بامو که گولیه پر واچه ول طوله پر ایلاک ورسه ول
زمانم محمد خان در اسی کسه و چه در کلی مجر چه ور وطلی و دم سکلاوه در شو خامن که در دغز ای تراغلی و دغز ماش پا کورو که ناست و زد دغز را ای ترالم کشنیان تیم ویل چه پا خونه ننوزی کشنیان پا خونه ننن او تل اغا مور مویل و الولی زیره ما زد کور وزم چه دغا کورت زد تراغ وقت نرازم تا چه بمبار کرست بار رازم اغا چه زد دروازی ووتن سرقه که پر او گرزو لده پیوار که ادب چوار که او تو غنجا پا وطن که وکرد و مدل تا پردیش وکرد.
سخنگوی آیسف گفته است منطقه‌ای که در آن گزارش درباره تلفات افراد ملکی نشر شده چندین کیلومتر از منطقه‌ای که طالبان با آنها درگیر بودند دور است. به گفته او نیروهای آیسف درگیر جنگ با شورشیان بودند، اما او گفت تیم تحقیقاتی آنها دریافته که حمله راکتی بالای شورشیان صورت گرفته است. او همچنان افزود که هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که به غیر نظامیان تلفات وارد شده باشد.
وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین در افغانستان به هدف حاصل نمودن آگاهی از وضعیت اقتصادی در ولایات و دریافتن خلاهای کاری از آغاز سفرهای ولایتی خبر می‌دهد. گفته شده در جریان این سفرها با والیان اعضای شورای ولایتی و بزرگان اقوام گفتگو صورت می‌گیرد تا مشکلات موجود در این ولایات شناسایی گردد. همکارم منیژه دیوا در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
در پی انتقادهای شدید مبنی بر بیکاری در افغانستان، مقامهای وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین از سفرهای ولایتی به منظور دریافتن آگاهی در مورد وضعیت اقتصادی، چگونگی عملی شدن پروژه ها و پیدا نمودن زمینه های کاری خبر می دهند. واصل نور محمد معین وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان می گوید که تا حال از چندین ولایت دیدن کردند و در حال تدارک راه حل برای خلاهای موجود در زمینه‌های مختلف در این ولایات هستند.
خلاهایی که وجود دارد در اجرایات ادارات خود مربوط وزارت کار و امور اجتماعی و با خلاهایی که در دیگر کارهای دولت وجود دارد، اونا را فهرست کرده تا راه حل برای تکمیل و خلاها تدارک کنیم تا بتانیم اون پروژه ها برنامه های کاری خود دولت به خوبی و بهتر عملی شود. سفرها بسیار حیاتی است.
به روز یک شنبه این هفته آمن افضلی وزیر کار و امور اجتماعی به ولایت قندهار سفر نموده و در صحبت گفته است که این وزارت تلاش میکند تا زمینه های کاری را برای مردم این ولایت فراهم سازد. با دنبال این همه تلاش ها به منظور فراهمسازی زمینه های کاری به افغان ها، بیشتر مردم از نبود کار مناسب شکایت دارند.
گزارش بود از منیژه دیوا از کابل. اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان از تصمیم اخیر شورای وزیران این کشور که مسئولیت انتقال زائرین حج امسال به شرکت هوایی آریانا داده شده شدیداً اعتراض نموده است. مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند که این اقدام حکومت خلاف قانون اساسی این کشور بوده و ضربه سنگینی بر سرمایه گذاری در افغانستان وارد میکند. جزئیات بیشتر در گزارش از ستاره فروغ از کابل.
در حالی که روند ثبت نام افغانهایی که میخواهند امسال غرض ادای فریضه حج به عربستان سعودی بروند در افغانستان ادامه دارد، اتاق تجارت و صنایع این کشور میگوید شرکت‌های خصوصی در سال جاری از انتقال زائرین حج محروم ماندند. محمد قربان حقجو رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان که به روز دوشنبه در جمعی از مسئولان برخی شرکت‌های خصوصی سیاحتی و هوایی در کابل صحبت میکرد، با این تصمیم شورای وزیران افغانستان مخالفت کرد که مسئولیت انتقال زائرین حج را به شرکت هوایی آریانا تفویض نموده است و افزود که حمایت از یک شرکت دولتی تأثیر منفی بالای سرمایه گذاری در افغانستان میگذارد.
در عرصه اقتصادی تا وقتی که دولت شرکت دارد و در مارکت مداخله میکنه، رقابت میکنه، رقابت منفی. یک شرکت دولتی برخلاف تمام قوانین تدارکات قانون اساسی با شرکت جانبه شورای وزیران تصمیم میگیرد به خاطر حمایت از و خریدن چند طیاره کمک بکنه، این زمینی جذب سرمایه گذاری ها را میکشه. تمام سرمایه‌گذاران خارجی در سرمایه‌گذاری در افغانستان در سر می‌شوند. این یک پیام بسیار منفی برای تمام سرمایه‌گذاران هم داخلی و هم خارجی است.
آقای اقجو گفت با آن که اخیراً در داوطلبی شرکت خصوصی هوایی پامیر در میان سایر شرکت‌های هوایی برنده اعلام شده بود، شرکت هوایی آریانا موظف شده تا در سال جاری زائرین حج را به عربستان سعودی انتقال بدهد. در همین حال وحید عمر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید در اجلاس شورای وزیران افغانستان تصمیم گرفته شده صرف آن شرکت‌های خصوصی از پروسه امسال حج بیرون ساخته شوند که پارسال وظایف خود را به درستی انجام ندادند.
تصمیم کابینه افغانستان این نیست که شرکت‌های خصوصی نمیتوانند حجاج از طریق سکتور خصوصی انتقال بدن. فیصله کابینه افغانستانی است شرکت‌هایی که سال گذشته کارکرد خوب نداشتند و یا هم در فساد مالی و فساد اداری آغشته بودند و یا
با وقت کابل شد. با عذر معذرت نسبت کمبود وقت نتونستیم این گزارش به طور مفصل نشر کنیم. از همراهیتان تشکر. تا فردا ساعت 7 صبح خدا نگهدار.
در حالی که روند ثبت نام افغانهای